فیسبوک شبکې د جولای په یو دیرشمه ویل داسې هڅې کشف کړي چې ښیي د ټولنیزو شبکو له لارې د امریکا د کانګرس په روانو انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره کار کیږي. فیسبوک ویلي دا اداره نشي ویلی چې دا کار روسیه کوي، خو په ټولنیزو شبکو کې چې د دې هڅو کومه طریقه کارول شوې هغه له روسیې سره تړاو لري. په واشنګټن کې د روسیې سفارت بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا تور رد کړی دی. دوستانو خبرونه مو له آزاد ایرادیو نو اوریدل. لومړی به مخکخه خزی پروګرام وړاندې شي. یوسف خان زدرانی دروري ورپسې نیمه نړۍ له یاده مباسي.
مخکخه خزی
بلې درنو اردوونکو لخپل همکار اجمل ان څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ ورستي خبرونه یې درواورول. هغه سي چې تاسو خبرې نن دوشنبه دا او د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو د افغانستان کې د فعال میرمنو دوونډې کار او مبارزو پاړه 2 اونیز خبرونه درته لرو. د مخکې کې خزي او نیمه نړۍ هغه خبرونه دي چې تر 3 بجو یې را سره اوري. نن د مخکې کې خزي په خبرونه کې د شکریه جلال زئی سره آشنا کیږي. شکریه جلال زئی د افغان میرمنو د همغږۍ د پراختیا د موسسې پخوانی رئیس ده. هغه د اقتصاد له پوهنځي فارغه شوی او د افغان ټولنې د پرمختګ لپاره په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. د دې ترڅنګ د نیمې نړۍ په خبرونه کې د فرشتي غنی سره معرفي کیږي. فرشته غنی د میدان ښار نوی ښارواله ټاکل شوې ده. د هغې سره د نیمې نړۍ په خبرونه کې فرشته غنی مونږ معرفي کوي او راپېژنې. ظریفه غفاري څوک ده؟ تر دې دمه څه کارونه کړي دي؟ د نیمې نړۍ په خبرونه کې له فرشتي غنی او روح وروسته د نیمې نړۍ خبرونه ته راځو چې تاسو درنو اوردونکو هم کولای شئ سره په بحث او خبرونه کې ګډون وکړي. نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
خو که تاسو ووایې چې دا به ولاړ شي هلته به یو خوښ کې وبي ما ول دا هغه داغونه زما په زړه پاتې ده. زه هغه ښځه نه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه
جوړونکي فرشته غنی. سلامونه مې ومنئ، زه همایون هیوادیم. د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې د میدان ښار لومړنۍ ښارواله ظریفه غفاري درپېژنو.
لومړنۍ زده کړې د مکتب دوره ما په کابل کې.
د افغانستان غونډې په سنتي ټولنه کې د یوې خزینه ښاروالې دنده او فعالیت به څومره د سیمې خلکو ته د منلو وړ وي؟
خلاص نور دې نه د څه غوړي ګورځي ښاروالو.
زما په ګومان د خزه به وکړې شي چې د
په خپرونه کې به د میدان ښار د سمسورولو او جوړولو لپاره د غلي غفاري پر هدفونو، ستونزو او راتلونکو پلانونو خبرې وکړو. ورسره به د سیمې زورګانونو د خپلواکې ادارې او د خلکو نظرونه واوري او د خبرونې په ورستۍ برخه کې د کابل د ولایتي شورا د یوې غړې مرکه هم مهیروي.
روستیو کلونو کې افغاني خزي په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، فرهنګي او داسې نورو برخو کې خې وزلیدې. خپل ظرفیتونه یې لوړ کړل او حکومت وتوانید له دې ځواکه د حکومت ولې په بیلابیلو برخو کې کار واخلي. چې تازه د مادو خزي د میدان او نیلي ښارونو لپاره د ښاروالانو په توګه وګمارل شوې. که څه هم د دایکندي مرکز نیلي ښار لدی پخوا هم د یوې خزینه ښاروالي په ولکه کې پاتې شوی او د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په وخت کې د لنډ مودې لپاره د نیلي ښاروالۍ د یوې خزي په لاس کې بخو د لومړی ځل دی چې د میدان ښاروالۍ څوکۍ یوې خزي ته ورکول کیږي. د میدان ښار امنیتي سونزو او سنتي ټولنې کې د پرتو باورونو لکبله تر دې مخکې خزو دې تزړه نه ښکاو چې د دې ښار د زرغونولو لپاره د پلان جوړ کړي او دنده ترسره کړي. خو دا ټولې ستونزې او ننګونې اوس شاته پرېښودل شوي او ظریفه غفاري په دې وتوانېده چې د آزادې سیالۍ او خپلې وړتیا له مخې له 130 کسانو مخکې او د ښاروالۍ په دنده وګمارل شي. ظریفه وایي د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې زیږېدلې او د هغه ځای خلکو ستونزې له نږدې لیدلې. نو ځکه که سخته هم وي د راتلونکو پلانونو عملي کولو لپاره به نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي. هغه وایي په لومړیو ورځو کې تر لنډ وخته خپله هم نه وخت خبره چې د خاروالی په توګه د جمهور رئیس لخوا ټاکل شوې ده. دا چې په وروستیو څو میاشتو کې افغان حکومت په لوړو پوستونو کې څومره ښځې په دندو ګمارلې دي، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې سرپرست ویاند ګلاقا زمیری به یې راته ووایي.
تر دې مهاله پورې مونږ د محلي حکومتدارۍ په لوړو پوستونو کې 8 تنه مېرمنې په دندو ګمارلې دي، چې له هغې ډلې هم 2 ولسوالانې دي، تر څنګ یې د 3 ولایتونو لپاره مرستیالانې د والیانو معاونینې هم مېرمنې ټاکل شوې. او تاسو په جریان کې چې په دې وروستیو کې د آزاد رقابت له لارې 2 تنه مېرمنې د ښاروالانو په صفت باندې ټاکل شوې دي. ان شاء الله په آینده کې به د نورو ولایتونو لپاره والیان، معاونین او همداسې د آزاد رقابت له لارې ښاروالان په دندو وګمارل شي. مونږ د ښځو نقش ته ژمن یو او ان شاء الله په آینده کې به هم خاصه پاملرنه ورته وشي.
په افغاني ټولنه کې چې اکثرا د ښځو د کار او فعالیت پر وړاندې خنډونه لکلونو راهیسې پراته وو او تر ډیره دوی له زده کړو هم محرومې پاتې شوې، په لوړو پوستونو کې د ښځو د ګمارلو په اړه د ځینو باورونه دا دي چې افغان حکومت د ښځو وړتیا او زده کړو ته د پاملرنې پر ځای هغه فیصدي غواړي پوره کړي چې نړیوالو ته یې ژمنه کړې ده. دا چې ظریفه غفاري څنګه بریالی شوې ده لکه غلی زمیری څخه به یو اورو.
مونږ او د اداري اصلاحات محترم کمیسون د استخدام لپاره یو نوی طرز عمل جوړ کړی دی او دغه ښاروالان د هغه طرز عمل په اساس باندې ګمارل شوی دی. پروسه د آزاد رقابت پروسه ده. ښاروالانو طرح جوړ کړی وي، د طرح او د تقریری او تحریری امتحان په اساس باندې هر ښار د لپاره 3 نفر کامیاب اعلان شوی وو، چې هغه 3 نفر بیا د جمهوریت ریاست عالی مقام ته لیږل شوی وو او بیا جمهوریت ریاست د دلې یو نفر د شروال په توګه ټاکي او مونږه بیا خارته ور معرفي کوو.
د کور په جوړولو او تنظیم کې یو خزه ل خپلې پوره وړتیا او سلیقې کار اخلي تر څو هر شی په خپل ځای منظم وي او کور ګډ وډ ښکار نه شي. همدې ته په کتو اغلی غفاری وایي د میدان ښار د جوړولو او سمسورولو لپاره به هم ل خپلې ځانګړې وړتیا ګټه پورته کړي. هغې د میدان ښار د زرغونولو او ښځو ته په دې اداره کې د ونډې لپاره څه پلانونه جوړ کړي دي په خپل به یې راته ووایي.
میدان ښار چې اوس هم همغه پخوانی د میدان کلی دی، د دغه عمومي وضعیت یا عمومي بڼه ریښتونه یو ښار ته بدل کړم. واقعا زه غواړم لکه څنګه چې اوس مهال زه یوازنۍ مېرمنه د ښاروالۍ په ټول تشکیلاتو کې یم، غواړم دغه تعداد یا دغه شمېر ډیر شي، یا حداقل راتلونکي یو کال کې کاري دوران کې زه شم کړی 2 یا 3 تنه مېرمنې دوی ولرم تر څنګ. او د تفریح ځایونو لپاره میدان ښار فقط دوست لپاره یو پارک لري. پلان لرم چې ځینې پارکونه، ځینې ځایونه فقط د مېرمنو لپاره او د کورنیو لپاره جوړ شي تر څو مېرمنې هم وشي کولی دلته هغه حداقل له دغه آزاد د فزانه او دغه امکاناتو نه ګټه پورته کړي.
د میدان ښار نوی ښاروال شپږویشت کلنه ظریفه غفاري د ښځو د حقوقو فعاله او د ځوانانو پارلمان غړي ده. نوموړي په هند کې د اقتصاد برخه کې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړي دي. د هغې هڅې همدلته پای ته نه رسیږي. دا چې نور فعالیتونه یې کوم دي له هغې به یې واورو.
زه شخصي یو راډیو لرم، د دې تر څنګ زه یو انجو لرم چې د افغان ښځو لاسنیوی او پرمختګ ټولنې په نوم. دغه دواړه زما کاري لاسته راوړنې وي. او راډیو د پیغله اف ام په نوم دی، دواړه د افغان مېرمنو لپاره کار کوي. موږ کوشش په دې کړی، تل مې هدف همدا دی او و همدا چې زه وشم کړی د افغان مېرمنو ژوندانه لپاره یو نوی یو تغییر، یا د تغییر لپاره د یو پیل لپاره یو قدم کیږدو او یا هم د پیل دروازه یا دریڅه ورته پرانیزو. چې خوشبختانه په دې دواړو برخو کې ښه او اوس نوی مسؤلیت او نوی لار او هیله مې دا ده چې دا هم په ښه توګه ترسره شي.
اغلی غفاري د داسې یوه ولایت مرکزي ښار کې ښارواله شوه چې هلته د جنګ تورو لخړو لا هم خلک په تنګ کړي او دا په خپله هم په زلونو ګواښل شوې ده.
په زلهاو یعنی اخترونه راغلي، ماته شپې پاڼې غورځېدلي، تلیفوني اخترونو سره مخ شوی یم، خو زما هوډ ورته کلک دی او زه ډاډه یم چې لوسونه به مې ملا تړي او زه په شا کېږم نه، لوسونه به مې هم تر څنګ درېږي. موږ به وشکړی ټولې ناخوالو سربیره ډېر ښه لاسته راوړنې په ډېر ښه وخت کې ولرو.
ظریفې غفاري تر اوسه واده نه دی کړی او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره لور ده. کله چې د هغې د ښاروالي په توګه د مقررې مکتوب تر ټولنیزو رسنیو هم راورسید، نو د ډېرو خلکو په تېره ښځو له لورې یې تود هرکلی وشو او اکثره ښځو دا د افغان میرمنو د روښانه راتلونکي لپاره یو پیغام وباله.
نیمه نړۍ دا خبرونه د سیشن به پورت د مازیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوه نیمو بجو وروسته اوریدلای سئ.
د خاروالی په توګه د ظریفی غفاری ټاکل د میدان خار د خلکو لپاره څه معنی لري؟ راځي له دوی واورو.
زما نوم فضل رحمان دی، د میدان خار اوسیدونکی. د ښځې لپاره خو اصلي مناسبه خبره دا ده چې ښځه دی په کور کې ني ډوډۍ دی پخوي او خپل اولادونه دی کراروي. خلاص نور د دې نه د څه غوړي دا راځي شاروال وخت کې.
نوم غټه د وردګ اوسیدونکی. زه ډیره خوشاله یم په دې چې دا میرمن د وردګو ښاروال ټاکل شوې ده. مخکې به موږ چې کوم مشکل درلود ورتللو به د اداري دولتو ته، زموږ غږ په سمه توګه نه اورېدل کېده. زما په ګمان د ښځه به وکړی شي چې د کور په رقم د ښار کارونه هم تنظیم کړي.
زما نوم نجیب الله دی، وردګ د ورسید آباد ولسوالۍ سړی. د میدان ښار کې کار څه چې کار وکړ د منلو وړ دی، خو تر اوسه پورې میدان ښار کې داسې بنیادی کار نه دی شوی. په خوښه چې شي بده ما دی خدمت توقع نه لري، چرته کې فرق نه لري، خو بیا هم څه نه شي کولای تر خدمت وکړ.
په افغانستان کې په خوا د خاروالۍ د ریاست څوکۍ اکثره له نارینه سره وي او داسې باور هم موجود و چې ښځې په دغه سختو پوستونو کار نشي کولای. د افغانستان په سنتي ټولنه کې د یوې ښځینه خاروالۍ دنده او فعالیت به څومره د سیمې د خلکو لپاره د منلو وړ وي او تر کومه حده به یوه ښځه په دې دنده کې بریالۍ شي؟ زموږ همکاري فرشتې غنی د کابل د ولایتي شورا له غړي او مدني فعالې خاطرې ساقزۍ سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
خلی اساسی که شرطاتی وای پا دولتی درو که د خزو ګمارل تست فکر کوي دا یو ابتکار دی کنه؟ افغان حکومت غواړي په دې سره هغه فیصدی چې دوی چاکلی دا هغه پوره کړي.
زه فکر کوم کوم ژمنه چې د کمپاینو په لړ کې د ملي وحدت حکومت کړی وي هغه ژمن ته به یو څه ناڅه رسیدګي ددي. کدی هم په دې هوټ باندې شزي په دولتی ادارو کې ګمارې چې حداقل هغه د جندر فیصدی پوره کړي او یا هم د د پاره د نړیوال ټولنو پام راوړي چې موږ دغه د ښځو حقوق ته درناوی لرو. نو زه فکر کوم په هر دلیل چې دی خپل ګماري هغه د دې دلیل دی، ولې زه د ښځو لپاره نیک کام کړم او واقعا په دې باندې ویاړو چې موږ داسې خوندسته چې په دولتي ادارو کې په مشرتابه حیات کې کار وکړي او دا نه یوازې د دې لپاره د پرمختګ لامل شي بلکې د نورو خويندو لپاره به هم یو مثال ووسی.
د خاروالي په توګه د یوې میرمنې ټاکل څنګه ارزوي؟
وکان دا یو ستره لاسره ورنده د خويندو لپاره. بیا هم مثال ورکوم چې یو میرمن د کور د ډیزاین د کور په اړه کې څومره موصله تمامې دلی سي. نو شاروالی هم د سی فکر کوي لکه د یو شار ښکلا د یو شار آبادی د شاروالی په لاس کې ده اکثره پروژې. نو هغه په ډیره موصله تمام ځایغه په ډیر ظرافت سره په ډیر ځیرکتیا سره په ډیر هغه واقعا صادقانه توګه به وکولای سي چې دا هغه شار ته نه یوازې ښکلا وبخشي بلکې نور هغه ستره لاس راوړنه به ولري، نه یوازې په ملي کچه بلکې په نړیواله کچه به هم دا وکولای شي چې نه یوازې د هغه ولایت او نه یوازې د کابل بلکې په ټول افغانستان په کچه ډېر شپ پروسې یا پروژې یا نور د نړیوالو ټولنې مرسته هم راجلب کړي.
په لری پرتو سیمو کې او په ولایتو کې په تیره کله چې خزي په لوړو پوستونو کې ګمارل کیږي، تاسو فکر کوئ چې د خلکو قناعت په لاس راوړي او یا به پر وړاندې ستونزې له هم ډېرې شي؟
ګوري افغانستان یو جنګ په لې لوی هیواد دی په ولایتونو کې به یو څه ستونزمن وي. دلته بیا موږ راځو په لویه کچه باندې هم خبرې کوو چې کله یو میرمن په دې توانیږي چې د کور ټول غړي که هغه خاوند یا هغه بچیان که د هغه قوم خیر شي په څومره په ښه توګه باندې منج کوي، هغه په څومره ښه توګه باندې سرته سر رسوي خپله دنده. نو زه په دې ډاډه یم چې یو ټولنه کې هم که یو ښځه د یوې برخې مشر واوسي هغه ټولنه هم دغسې به اتفاق کولی سي، هغه هم سر راغونډولی سي او هغوی ته هم داسې الهام بخشه خبرې کولی سي چې د هغوی قناعت حاصل کړي.
که څه هم اکثره خلک په سیمه ایزې حکومتوالۍ کې د ښځو د کمې ونډې لوی لامل امنیتي ستونزې ګڼي، خو په افغاني ټولنه کې تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د خلکو ذهنیتونه بدل شي تر څو ښځې د مشرانو په توګه ومني او د هغوی د فعالیت مخه ونه نیول شي. په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې وه او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
بلې د نیمې نړۍ خپرونې ته غوږ واست چې له ازادي راډیو مو واورېدله. هغه څه چې مخکې مو ژمنه کړې وه د مخکې ښځې په خپرونه کې شکریا جلالزی لرو. شکریا جلالزی د کابل پوهنتون د اقتصاد له پوهنځي فارغه شوې ده، د افغان میرمنو د همغږۍ د پراختیا په موسسه کې کار کړی دی، د قانون د حاکمیت د انتقالي عدالت د پلي کېدو همدارنګه د مدني ټولنو په برخه کې یوه فعاله میرمن ده چې له نیکه مرغه دا وخت زموږ سټوډیو ته رارسېدلې ده. مخکې زموږ نو منه چې هغه سټوډیو کې نه وه او د کابل بیروبار د دې لامل شو چې ناوخته شي. په هر صورت تاسو په خیر راغلی خپرونې ته ستړي مشئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم سلامونه نیکی هیلې تاسو ته او درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مننه چې په خپرونه کې در لرو. په خیر راشي، هر وخت راشي خپرونې ته. د اورېدونکو سره مو لږ ډېر ستاسو تعارف کړی دی او اورېدونکو کې کولای شي موږ سره په خپرونه کې هم ګډون وکړي. د خپرونې په پیل کې مو هم ویل که غواړئ په خپرونه کې راسره ګډون وکړي، د خپلو سیمو فعاله میرمنې او خلک راوپیژنئ او همدارنګه د مخکې ښځې په خپرونه کې چې موږ کومې میرمنې میلمنې کوو د هغوی په اړه د دوی د مبارزو د ژوند په اړه راسره وغږېږئ. کولای شي په خپرونه کې هم راسره ګډون وکړئ. شمېرې مو دي 0999 40 15 30 او همدارنګه بله شمېره ده 0982215 په دغو شمېرو کولای شئ راسره اړیکه ونیسئ. شکریا جلالزی، که تاسو خپل تعارف کوئ یا خلکو ته ځان ورپېژنئ نو هغه به څنګه وي؟
ډېره زیاته مننه شکریا جلالزی. تقریبا 26 کلونه کې عمر لري او په 4-5 کلنۍ کې کابل ته راغلی یو. البته د کابل نه دی، ام جوار ولایتونو نه. وروسته د هغې نه ما خپلې زده کړې چون د طالبانو وخت و زمینه د مکاتبو نه وم مسایده، په یوه کور کې یوې معلمې تدریس کوه. ما هلته خپلې زده کړې شروع کړې او بالاخره مدرسې ته شامله شولم. کله چې انتقالي دوره راغلله زه مکتب ته شامله شوم او بیا وروسته د سوریا علي لیسې نه کارتی چار کې موقعیت لري د کابل په درېمه ناحیه کې داغې نه فارغه شوم. البته د مکتب نه هم ډېرې ښې خاطرې لرم، ځکه د استادانو سره داس نه وم لکه زه چې د دوی شاګرد یم، بلکې ټولې مې داسې وي لکه مرګلې مې چې وي.
درس مو په کور کې پیل کړی و، هغه وخت کې شاید امکانات او زمینې هم کمې وي، لکه تاسو یادونه وکړه. اوس هم ډېر خلک د کمو امکاناتو شکایت کوي، د غستونزو کلتوري او همدارنګه نورو کورنیو ستونزو یادونه کوي، اما دوی به دا د دې لامل ګرځي چې دوی د زده کړې پرمختګ څخه پاتې شي او د ټولو حقونو څخه بلکې پاتې شي. نو هغوی ته به ستاسو پیغام څنګه وي؟ تاسو په کومو شرایطو کې څه ډول درس لوسه چې داسې یو ځای ته ورسئ چې بالاخره پوهنتون ولولئ، بیا د افغانستان په کچه کار وکړئ، په ځینو نړیوالو کنفرانسونو کې ګډون وکړئ؟
کور ودان مننه. لکه څنګه چې ما مخکې خپل خبرو ته ادامه ورکړه، سره سره د دې چې ډېرې زیاتې ستونزې وي، ټولنیزې ستونزې وي، ځکه موږ هغه زده کړیا هغه شاګردان وو چې موږ په لومړۍ دوره کې وو، په انتقالي دوره کې. هغه وخت کې موږ مکتب نه درلود، دخل یو ځای نه و، یو سیوره نه و چې موږ د باران نه یا د لمر نه وساتي. په ډېرو سختو شرایطو کې هم چنان یو بل لوی مشکل دا و چې د خلکو ذهنیت آماده نه و چې خپل لورګانې مکاتب تولیگی. ولی مونږ وشو کې چون مونږ عقیده درلوده، باور هم درلوده او د کورونه اعتماد او پاین زمان کې د دوی ملاتړ هم درلوده. ووم شو کې په مونږ شرایط کې په دې سال کې خوندې وو چې په یو طرف د خوندې کې به کار کې د نوې تامې تعمیر به جوړې ده ډیر زیات سختی متاسفانه غږ به ډیر زیات هغه و چاپیریال به خراب و ولی مونږ به بیا هم زده کړې کولې ولی وخت کې چې زه د هغې مکتب نه فارغه شم ماشاءالله هغه په یوه لویه لیسه بدله شوې وه چې 3000 شاګردان یې درلودل یعنې سره سره د دې چې مونږ خپلې زده کړې ته دمه ورکوله نړۍ مخکې روانه وه یعنې افغانستان
کې تاسو وګرځېدلې د نړۍ د پرمختګ خبره وکړه یا د افغانستان د پرمختګ په تېرو 1300 کلونو کې فکر نه کوي چې لرې پرتې سیمې یا ډېری ولایتونه اوس هم په هماغه حالات کې دي چې تاسو یو وخت د کابل یادونه کوله د کوم حالات نه تیر دی ځکه اوس هم صحیح ده دولت به ملاتړ کوي د تعلیم د پرمختګ د ښوونځي اما عملاً کرا شو چې څه کېږي هماغه سې حالات نه دی
تشکر مننه د خبرو په ادامه ما غوښتل چې زه ووایم چې بلاخره د مدیریت او د تجارت پاک لورسته چې ما بالکل یعنی ما ماستری پورې زده کړې په ډیرو سختو شرایطو کې وکړلې ولی تاسو چې د ورسته پاتې سیمو په اکل خبرې کوي هغه کې دوه خبرې دي یو دا ده چې خلق مستقیما مسؤلیت لري چې تقاضا ایجاد کړي د تعلیم او تربیه لپاره چیرته چې تقاضا وي چیرته چې ژخ پورته کی چیرته چې مکتب غواړي خلک او چیرته چې مکتب ته اصلاً د خپل شخصي ملکیت په سترګه کتل کیږي او همدومره حفاظت کیږي بدون د شک نه چې هلته به نړیوال سازمان او همدارنګه دولت اتمن توجه کوي دوم بخش دا چې په دولت کې متاسفانه د مختلفو ستونزو د واجنه کغه د فساد موضوع و او عدم تعهد و متاسفانه او یو اراده او یو پلان نه و کارونه بدون د پلان مخکې تلل او افغانانو داسې فکر کو چې پسلها او کالونه به همدغه خارجي ډالر په افغانستان باندې ووري او دې ضرورت نه لري چې د پلان پروګرام او په متوازن شکل د پرمختګ لپاره یو خاص سنجش ولري دغه دوام عمده عامل و البته نور عوامل هم لري عمده عوامل و چې په ورسته پاتو سیمو کې متاسفانه لکه ما چې د کابل دغه انتخالي دورې یادونه وکړله آینی سی په آینی حالت کې پاتې ده.
د تعلیم یادونه و د کار ډګر ته راشو تاسو په بیلابیلو برخو کې کار کړی چې ټولې ز بیان نشم کړی شروع ملکم زه وکړه تر کوم ځای ورسیده
بالکل ورسته د دینه چې مونږ خوانځي خلاصه کلمه د مدیریت سره ځکه مینه درلودل چې په افغانستان کې منابع ډېرې ویل منج کېدلې نه مدیریت کېدلې نه نو ورسته دینه چې ما تخصصي زده کړې مدیریت کې وکړ او کابل پانتون کې مې په مالی بخش کې خپل لیسانس خلاص کړ بیا مې ماسټری په فاینانشل اکنامیک یا مالی اقتصاد کې وکړل هدف مو دا و چې تخصصي کادر تربیه شي د افغانستان لپاره چې په خاصو مهمو بخشونو کې کار وکي او په عین زمان کې چې ما فاکولټه لوستله ما تقریبا یعنی د مکتب د دورې نه لومړی شروع په ټولنیز ډګر کې د شعر او شاعري نه وکړله زبه د حالاتو نه ډیره زیاته متاثر کیدلم چون وخت به مې خلک لیدل افغانان چې په خپل مابین کې جنگ کوي ولې متاسفانه په تکرار ګوري چې د جګړه پردی ده د جنگ پردی ده او موږ یوازې د سون توکي او قرباني کیږو ولې بیا هم متاسفانه چې مشانو او دخیل و زیربتو طرفاینو ځانونه نه پویول او دی جګړې و ناخالې دامه پیدا کوله پاګه اساس ما ټول شیرونه متمرکز وو په سوله تعلیم او پرمختګ باندې او ورسته بیا ما فکر وکړو چې که هر څومره ډیر شیر ووایم او هر څومره ښه شیر ووایم هر څومره په کوالټي شیر ووایم خو وخت چې یو افغان وګی وي یو افغان تګی وي یو افغان مکتب نه لري زما په نظر زما شیر بیا دوی ته صحیح ده چې یو موقت انګیزه به ورکړي ولې وخت چې امکانات نه وي دوی نشي کولی چې پرمختګ
وکړي
او بل تر ټولو مهمه خبر دا ده چې مونږ فرهنګیان به کله کله دا ویل چې مونږ بلاس په شیر کې و باسو د زړه درد بیان کو بیا نو نور کار ته دومره توجه نه کوم لید بیا زه د شیر د ډګر نه مې ورو ورو فاصله واخسته او مخصوصا پر مختیایي پروګرامونو ته مخه کړل بیا ورسره د دینه چې ما په څو نور نهادونو کې کار وکړو د افغان مېرمنو د همغږۍ او پرمختیا مؤسسې تهداب مو د نورو ځوانو او متحدو تکړه کډرونو البته خزینه په کومک او مرسته باندې کې خو دا
چې نو مې معلوم دی پرمختیا د څل لپاره کار کوو په دغه بنسټ کې
کور ودان څو مخې درلوده یو مشخصه مخې د ښځو لاسرسي و د تعلیم ته هغه مختلف کټګوري باندې موږ د دې د سن د دې د سال د دې د هغه ایریا او موقعیت او هغه ساحې په اساس باندې پروګرامونه کټګوري کړي وو. یو هغه پروګرامونه وو چې هغه ښځو ته وو چې دوی نشوای کړی ښوونځي ته لاړ شي. اکثره موږ د سواد موزی او د حرفي زده کړو پروګرامونه دوی ته جوړول. او دوهم هغه پروګرامونه وو چې موږ دوی مثلا د دولسم صنف نه وروسته موږ هغه توانایي هغه قدرت او جرأت دوی ته ورکو چې دوی په ټولنه کې د یو مؤثر او فعال عنصر باندې بدل کړو. نو زموږ پروګرامونه په مختلفو برخو کې او یو هغه ښځینه کدرونه وو چې دوی د پانتون هم فارغ شوي ولې د وظیفې په پیدا کولو کې دی وښه مناسب محیط په پیدا کولو کې دی ستونزه درلوده چې د کار نه به او موږ ته دی ارزښت درلوده. په دې دلیل چې وخت چې وښځې بیرون کار کول اول خدا و چې هغې انګیزه ورکوله نورو خویندو ته چې کار وکړي. بل دا چې چاپیریال داسې کیدلو خلک به لدیدل هغه فرهنګ او عادات د خلکو داسې کیدل چې د خپلو خویندو سره په اوګه په اوګه باندې کار وکړي او په عین زمان کې مخکې لاړ شي دغه محیط یعنی ګډ محیط
راوستو چې خلک لیواله هم ونوي زده کړې کړې وي څوک لپانتون نه فارغو. نو څومره خلکو ته مو رسیدنه کړې ده؟ یعنی څومره کسان شاید ستاسو له طریقې دوی پرمختګ ته زمينه ورته برابره وه؟
ډیر زیات مننه. البته د اوس په پرتله د 2014 کال نه پخوا کومه تقاضا چې موجود یا کوم پرمختګ پروګرامونه چې موجود و هغه په مراتبو باندې زیات وو. په دې معنی چې منابع هم زیاتې وي او د خلکو امیدونه هم زیات وو. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې کله چې د 2014 انتخابات موضوع راغله او یو ډول تبلیغات مرته وشول د افغانستان تقریبا د 200,000 شاوخوا ځوان تعلیم یافته تحصیل کرده قشر ووته د افغانستان بهر شو ماجر شول. نو دا یو عمده دلیل و چې تقاضا په افغانستان کې راټیټه شول.
خیر ستاسو د کار او فعالیت سره زموږ اوردونکو اتمن تر دې د ماشنا شوي دي شمیرې مو په پیل د خبرونې کوته ویلی وو. نو دوی ته ورګرځو زابل ته ځو دا چې څوک در سره ځان خپل معرفي کوي او اتمن خپل نظر به هم څرګندوي که پوښتنه لري هغه اخلو. وعلیکم السلام ستړي مشي خبرونې ته نوم مو بله محمد امین ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشي خبرونې ته. سو پوښتنه واخیستې؟ ډیره مننه امین صاحب اتمن درته ځواب درکوي. پوښتنې اخیستې دي کولی شي تاسو دوی اوردونکو پوښتنې نوټ هم کړی اجلازه بل اوردونکو ته ورګرځو چې دا وخت را سره دی ستړي مشي په خبرونه کې را سره مهرباني.
السلام علیکم. سلامونه تاسو د ازوري د دې کول کارکونکو دا تاسو ملمنه ته وایو.
وعلیکم السلام برور. ځان معرفي کړه کوم ځای نه د اړیکې نیولې را سره؟
کاري لمدو سیم د هرات د کوشش کې څه مو سوال دی؟
مهرباني نظر مو ورو.
نظر مې دا چې دا د سوزي چې تاسو اوس په راډیو کې وویل چې د نورو لورو پوښتنه ګمارل شوی دی دا د سوزو کار چې دا خو د نبی علی سلام په حدیثو کې وایي نه وایي چې هغه زمان به وایي داسې زمان به راسي چې سوزو لپاره به وایي چې دوی سوزو په لوړو پوستونو کې ګمارل کېږي د خلکو عامرانې کېږي وایي داسې په دې وخت کې نو وایي تاسو ته تر څه کم د ځمکې بهتره دی. نو نن خبر مثال چې هغه وخت راغی نر موږ لږ د لوستونکو نر موږ لږ د سوزو په ګټو اوس پوستونو کې کار وکړي چې پر ځای د بار خوتنه ادا د دې په کور کې اوس یو په حجاب کې اوس خپل کور خدمات وکړي.
فکر نه کوي چې په ټولنه کې د ټولو ستونزو ته په کتو د دوی د کار اړتیا لیدل کیږي؟ کله تاسو احساس کړی عملاً که تاسو د زده کړې راګر ته ځئ روغتون ته ځئ کومې ادارې ته ځئ د دوی شکایت که مستقیماً مېرمنې واوري د ټولو برخې کې فکر نه کوي تاسو کله اړتیا احساس کړی یا ضرورت شته؟
ضرورت خو شته دی خو تاسو ګورئ چې هغه د نبی علی سلام په وخت کې
دلته دینی عالمانو سره هم په دغه موضوع بحث کړی دی. اوتندو صاحب سید ځینې شرایط به درته وځوي دا چې په کومو شرایطو دوی لاړ شي په کومو کارونو کې د دوی کار مؤثر او اغېزناک دی کوم کارونه دوی کولی شي هغه برخې باید معلومې وي. درسته ده. اما ستاسو په نظر باندې تاسو څه طرحه پالیسي ورته لرئ چې که دا کار څه ډول مخته لاړ شي ښه به وي چې هماغه اړتیا چې تاسو وینئ وایئ چې اړتیا ورته شته هغه رفع شي وي او هم دوی کار کړی وي؟
زما په نظر باندې چې سږي د تعلیم د سږي چې زی ام کې په داسې ځای کې اوس تا د سږو هم ورته ښځه وي هغه درس ورکړي او نجونو ته بیا دوی ته داسې قسمونو کښې کار وکړي چې د نرس سره ډېر نه مواجه کېږي نو به هغه خلکو د اړتیا دپاره دوی کار وکړي
هغه کار چې ډېره مېرمنې ورسره مواجه وي. ډېره مننه وطن دوست له هرات نه و ستاسو د مېرمن د کار په اړه نظر درلود. بل اوردونکو ته ورګرځو ستاسو نه څه پوښتنې نه وه. تاسو دا وخت په خپرونه کښې را سره یې مهرباني نظر مه اورو مهرباني.
السلام علیکم سلام او ګران خور سلام احمد قاسم زو درمه له تاسو سره راځي.
وعلیکم السلام زواک سیب ډیر بخیر راغلی ستړي مشه له هلمند نه امید چې خبر وي مهرباني.
ډیر مننه کوم وکړه نه ما تر دې نه ګران خور کوم نه مې ته ده وکړه نه تاسو ته لا دې مکتب ولې دې او روسه ماستری لسانس او کټ څه دې تکرار کړې ده وکړه نه د سټایل ورته څنګه دې پر دې سمترم وکه نام د خونې موږ لرو په ټولنه کښې په ما د ګرانې خور څخه شکرې خور څخه دا پوښتنه ده چې په لوی راپرتو کښې چې وکه نام ډېر خونې په هلمند کښې لرو چې زدرا سم محترم چې مکتبونه واته لسانسر یې خو د معلمي چې وي معلمي نه ور پیدا کېږي زدرا سم محترم امتحانونه ورکوي او معلمي نه پیدا کېږي په دغه برخه کښې که شکرې خور
کولی شي. اردونکو اړیکې شلیدلې. نور اردونکو چې دا وخت راسره په تماس کېږي کولی شي راسره په 0999 45 30 40 او 0722 252 شمېرو اړیکې ونیسئ. پوښتنه لرئ د بحث په اړه باندې څه نظر لرئ د اخلو په خپرونه کښې شریکوو تر اردونکو رسوو. دا وخت اردونکو راسره شته مهرباني ستړي مه شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړه ورور کوم ځای نه د اړیکې نیولي. زابل نه عبدالواسع فکر کوم سم ده. ډېره مننه مهرباني نظر مو اخلو د ښځو د فعالیت په اړه باندې. په تېرم شکرې جلال زی چې په کوم برخې کار کړی دی حتما تاسو ورسره آشنا شوي یې یا په ټوله کښې که څه پوښتنه لرئ د هغې د کار په اړه ځوابېږي درته مهرباني.
زابل ښاروال ولې سرپرست ناست یا دوه کاله کېږي چې ناست ولې بل یو نوی نسی کوي.
ښه موضوع ده. حتما په راتلونکي کښې مونږ شاید رپورټ به ولرو څوک څومره وخت کولی شي دنده وکړي د هغې زیات که پاتې کېږي کومو حالاتو ته د دوی وظیفه او دنده ځي په راتلونکي کښې به د ازادي راډیو څخه اورئ یا زمونږ سیاسي خپرونه کښې کولی شي دا موضوع تعقیب کړي. ډېره مننه عبدالواسع چې اړیکه مو راسره نیولې وه. ښه د شکرې جلال زی حتما د څو اردونکو پوښتنې تاسو اخیستې نظر یې وو. لومړی خو محمد امین له زابل نه و که له کابل نه تقریبا دواړه یو شان غږ لري. دوی ستاسو ښوونځي په اړه پوښتنه درلودله یو بله پوښتنه هم مهرباني.
ډېره زیاته مننه. محمد امین افغان صاحب د زابل ولایت نه و. دی ویل چې تاسو ډېر کړاوونه او ستونزې لیدلې دي ولې خاطره هم په جریان کښې څه وه زما د ژوند زه د اول صنف نه تر دولسمه صنفه شکر الحمدلله اول نمره فارغه شوې او واقعا ما ډېره زیاته مینه درلودله درس سره. ما ته چې کومه خاطره ډېره جالبه ده هغه دا ده چې که ډېر وړوکی کار هم وي ولې د یوه لوی کار دپاره زمینه هواروي دا زما دپاره ډېره زیاته مهمه ده. په دې دلیل چې هر لوی کار هر لوی تحول چې شروع کېږي د هغې په پیل کې یو وړوکې انګیزه او یا د یوه لوی تعمیر اولینه هغه اول قدم یې یو وړوکې یوه خښته وي یوه وړوکې کاڼه وي تیږه وي نو زما دپاره هم دا ډېره زیاته مهمه ده. بالکل مونږ په خپل چاپېریال کښې یعنی په د خپل کوم ځای کښې چې مونږ اوسېږو په دې کښې زمونږ سره یو کورنۍ اوسېدله چې دوی ته څلورمه صنفه پورې درسونه وویل بیا یې وروڼه وګرځولې چې ښځې ته ضرور نه ده چې دوی ښوونځی ولولي او بلاخره داسې وخت راغی چې زه د دولسم نه فارغه شوم فاکولتي ته کامیابه شوم او په عین زمان کښې ما څه ادبي ټولنیز فعالیتونه شروع کړی وو او د رسنیو سره ډیره فعاله وم. نو دغه په عین زمان کې ماته د کور هغه کوم خزینه کاروبار او د کور مسلیتونه چې دی هغه وخت را په غوړه شو چې ورسته چې ما ښوونځی خلاص کړ ځکه ما مشره خور درلوده هغې واده وکړو کور ماته پاتې شو. په دې وخت کې وخت چې ما هغه خپل کور ژوند منظم کو صفا مې کو نو بیا زمونږ ما په چاپیریال کې چې کومه میرمن اوسېده هغه چې راغله نو هغې وی چې زما باور دا و چې کومې جنکۍ چې بیرون ته وځي نو هغه به هېڅکله د کور ښځې ته جوړې نه شي، ولې برعکس زه کومه سلیقه چې ستاسو په کور کې وینم کوم نظم چې وینم دا په دې معنی چې یوه تعلیم یافته ښځه بهتره کار کولی سي او بهتره په خپل نظم او سلیقه باندې پیږي.
تاسو به لا یو سلیقه کوئ چې ولا تشویق شوی
زم تشویق کړم. ما په عین زمان کې چې لوی لسته راوړنه واغه دا چې د خپل درې لورګانې باوجود دوی ډیر وخت پېتې شوې سنې لوی شوې او د بیرته ښوونځي ته شامل کړي. بالکل په دې معنی چې ما اوس یعنی ماسټري خلاصه کړه ولې وست ولا سم خلاص کو ولې تر ټولو مهمه خبر ده په دومره تاخير سره دی وانګیزه واخسته ویښ وکړل چې خوانځي خلاص کی او دی ټولنې یو فعال عضو غړی ووسی. دا زما لپاره بهترینه خاطره
چې
په مستقیم شکل باندې زما فعالیتونو په یو چا باندې اغیزه وکا او درې خزې دي بیسوادۍ نه بچولې او بل اخره کار شروع.
بل اخره زین داسې میرمن هم شته چې هغه بد تاثیر هم ټولنې ته ور کړی دی او غدي سو کې چې ډیر خلک خپل نونه خويندې هغه پر مختګ حقوق چې دی هغه پرینګ دی اورته ونه رسیږي. نو په غو باندې وستاسو غکڅي یو دی لپاره چې دا تاثیر هم شوی وي چې نور خلک متاثر شي، لکه ستاسو د کار زده کړو په کور کې د کار څخه متاثر شي وو. نو ستاسو پیغام به څه وي؟
زما په نظر نه یوازې خزینه او فعالینو ته بلکې د نارینه او د پارم بعضی سره خطوط په ټولنه کې موجود دي کغه مذهبي مسائل دي او کغه فرهنګي مسائل دي.
چرته ټول پړه په میرمنو اچي
خدا خو دې اچي یم دا چې څوک ورسره مانی دا بیل واسطه. تر ټولو مهمه خبر دا ده چې مونږ شو کې چې خپل سره خطوط اساسي خطوط د ژوند درک کو اساسي کو او دغه مطابق خپل حرکت برابر کو ځکه چې هر هغه خزه چې ټولنه کې د اسلام مبارک دین خلاف حرکت کوي برعکس دي چې د نورو خزو د پاره زمينه مسايدنه کې متاسفانه د دوی د پرمختګ مخنيسي ځکه کورنۍ داسې فکر کوي چې ګواکې زمونږ اولادونه به پاینده کې دغه شی جوړيږي مخصوصا جنکی. او په عین زمان کې د دینی مسایل د لحاظ هغه میرمنې چې متاسفانه په مناسب چاپیریال کې نه دی لوی شوی یا بعضي په پروژوي شکل باندې په ټولنه کې کار شروع کړی دی بهر نه راغلي دي یا په یو ډول نه په یو ډول باندې په غیر پلاني شکل باندې کار کوي دوی د مختلفو اهدافو لپاره، البته اکثر وخت شخصي اهدافو لپاره متاسفانه چې بدون شک چې جمعي ذهنیت په ټولنه کې خشردار کوي. ولې دا زموږ وظیفه ده چې موږ درکو چې جرایم او تفاوتونه دا په ټولنه کې طبیعي دي، ټول انسانان یو ډول نه وي او دا استثناءات قائل دي، ولې موږ باید پچیش چې باور ولر هغه زموږ تربیه ده چې موږ خپل اولادونو ته په کورنۍ کې څه ډول تربیه ورکو په خپل تربیه باید باور وکړو.
میرمنو تاسو شاید وی لکه وطن دوست چې د هرات نه یادونه کوله ساسو کار پاړه باندې مغو انتقاد درلود په ټوله کې وخت نه وخت وی موږ چې کله میرمنې معرفي کوو د ساسو د کار پاړه نو وي ته بس تاسو پیغام تفسیر څه وی چې خلکو تم قناعت ورکړي ساسو د کار پاړه تر څنګه زواک سه پښتنو مکه غم جواب شي.
بالکل وطن دوست صاحب د هرات نه چې کومه مسله مطرح کله زه په دې باور نه یم چې دوی په دې باور دی ولې نظر ته کاملا زه احترام کوم او په بعض موارد کې زور سره موافق یم. په دې معنی چې وخت د ماخذ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکو هغه خپل ډیر یو روشن فکر انسان او هغه د الله پاک نماینده او په ځمکه کې او په عین زمان کې هغه د ښځې په وړاندې کوم ظلم او وحشت موجود و کوم تعبیس موجود و هغه په ټولنه کې لمنځه هغه د ښځو د ژوندې خښونونه مخنیوي وکړو، ښځې ته ډېر یو لوړ حیثیت قائل شو او په زرهاو په سلهاو دا حدیثونه راغلي دي چې په هغې کې د ښځې هغه واقعي ارزښت عام په ټولنه کې او عام په کورنۍ کې او عام د مور په صفت د مېرمنې په صفت د خور په صفت بیان کړي دي عام ثابت شوي دي او عام ازمونږ پیشوا ده. او تر ټولو مهمه خبر دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې میرمنې فعالې میرمنې وي، یعنی بی بی عائشه صدیقه یو د هغو میرمنو وه چې د اسلام په تکامل کې ډېر لوی لاس درلود. حدیثو پر علیک کې بله، او د رسول الله هغه کوم کردار او روش او د ده کوم اخلاق او سیرت چې و د هغې پاکلی جهان ته درسونه ورکړي او د اسلام په تکمیل کې مرسته کړې ده. او هغه عالمه ښځه او رسول الله مبارک په هغې باندې سرمایه ګذاري کړې چې هغه عالمه جوړه شي. او همدارنګه
مونږ داسې ډېرې بېلګې لرو، اما دلته
بله میرمن تجاره وه، یعنی په ټولنه کې تجاره میرمن نشي کولی چې یوازې د ښځو سره کار کوي، هغې د نارینه وو سره ښځو سره په ورځو ورځو په شپو شپو مزلونه یې کول. هغه وسایل چې اوس دي موجود نه وو، هغه تجارت په ټلیفون باندې نه وو، په انټرنیټ باندې نه وو، دوی به مزل کولو، مالونه یې راوړل خپل ټولنې ته د خدمت. که چېرته دغه شی شرم وای آر وای، هېڅکله به رسول الله مبارک د داسې یوې ښځې سره واده نه وای کړی چې هغې خپل ټولنه کې شر یا شرم خلق کړی وای. بنان اسلام وزیر وای آیتونه لري، واضح ثقافت لري او واضح آیتونه په دې اکله شته. ولې تر ټولو مهمه خبر چاپیریال د کار دی چې هغه داسې مبتذل چاپیریال نه وي چې په هغې کې خدای نخواسته د ښځې عزت ته ابرو ته حیثیت ته پکې زیان پیښ
ځینې شرایط وي. بالکل ځواک سره پوښتنه ومه چې پلر پرتو سیمو کې لوستې میرمنو ته د کار زمینه نه برابرېږي، لږ تر که دوی په خپلو سیمو کې ښوونځیو ته د تګ لیواله وي، د ښوونکي په حیث باندې دا هم نه کېږي. ستاسو څخه هیله هم لرله چې تاسو دغه برخه ته کار وکړي.
د ځواک صاحب نه ډېره زیاته مننه کوم. د هلمند، زابل او همدارنګه نور شاوخوا ولایتونه زما د کار په لومړیتوبونو کې دي او زه فوق العاده خاص توجه لرم. ولې بیکاري ستونزه متاسفانه په ټول افغانستان کې یوه لویه ستونزه ده، او زه مطمئنه یم چې انشاءالله رحمان په راتلونکي کالونو کې به دا کوم بد اثر چې بیکاري په افغانستان باندې کړی ده دا به ورو ورو کمیږي. البته د دې عامل مختلف دي. په هلمند کې بد امنیتي وضع هم د دې یو عامل دی چې پرمختیایي پروګرامونه نن تطبیقي متاسفانه، او په عین زمان کې هغه چاپیریال هم یو ډول جوړ شوی دی چې ډېرې ښځې زړه نه ښه کوي چې بیرون ته لاړ شي. ولې دا چې کار نه ورته پیدا کیږي بدون د شکه چې مستقیم به مونږ د دولتي ادارو سره په تماس کې کیږو تر څو اولویت ورکړي د خویندو کار ته، او په عین زمان کې مونږ دوی ته د خاصو امتیازاتو په نظر کې نیولو سره د کار شرایط او زمینه
برابر. هرات تزو د هرات نه اردن کې را سره د ستړي مشي په خبرونه کې را سره مهرباني نظر مخلو.
سلامات وسې، خیر وسې وروره، سلامونه تاسو ملمنیو خو ته
و سلام. نوم مو څه وو؟
نوم یې احمد و. هرات څه د ملمنیو څه ما دا پوښتنه ده چې آیا د شوزو په باره کې دوی کوم خدمت کړی دی؟ په افغانستان کې ښځو په بدو کې ورکول کېږي، تر هغه قانوني سن کښته ښځې ورکول کېږي، نجونې ورکول کېږي، او نجونو نسته مقصد تعلیم او تربیه نسته د نجونو په بدو کې هم ورکول کېږي، تر اوسه پورې کونډې هم معنا په زوره ورکول کېږي.
احمد خان په دې برخه کې فکر کوي چې د میرمنو ونډه کار مهم دی کنه؟ په دې برخه کې سړی باید اقدامات وکړي، او د دغو بدو رواجونو تاسو یادونه وکړه مخه دوی نیولی شي.
سیده سیده، نو د دې سمې دا دغه و چې معنا دوی باید جوړې تشویق کړي چې مکتب ووایي، چې تعلیم او تربیه او مکتب ووایي. فکر نه کوم چې معنا چې ښځه بې سواد په یو کور په یو کول کې تر هغو پورې